أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إنما ينبئهم بما كانوا يفعلون. صدق الله العلي العظيم.
در آيات كريمة در سورة أنعام يوصلنا بنزوسم آياتي آتما سفارة سورة أنعام يوصلنا بنزوسم آياتي فمخي آياتوك الله جل جلاله و انسانانو ته ډیر داسې دلائل وویل چې د الهي قانون بغیر نور قوانین چې خلکو د ځانه څه جوړ کړي دي یا پر رسم پر رواج راغلي دي هغه ټوله غلط او باطل قانونونه دي چې په هغو کې یو قانون د قریشو د مکې د خلکو چې هغو د ځانه او د خپله فکره څخه رواجونه جوړ کړي وه او بیا به یې دا ویل چې دا زموږ دین دی دا دین موږ ته د الله د لورې سره راغلی دی. ډېر تفصیل پر هغه موضوع باندې اوس د سورت انعام دغه وروستي شپږ آیاتونه چې دي چې نور نه سورت انعام پای ته رسېږي په دې کې الله جل جلاله خلکو ته دا پیغام ورکوي چې تاسو خو د الله قانون تطبیق کوي د الله قانون ومني. الله چې کوم قانون د پیغمبر پر ژبه در استولی دی هغه عملي کوي. خو په دې کې یو شی دا هم په یاد وساتي چې ډېر اطاعت به کوي چې دا قانون به په صحیح ډول عملي کوي. د صحیح ډول عملي کېدو څخه مقصد دا دی چې په دې کې به نه افراد کوي نه به تفریق، یعنی دا چې نه به د ځانه څخه څه شیان پکښې ګډوي او نه به داسې کوي چې څه شیان پکښې کم کوي. په دې قانون کې د الله عز وجل چې کوم احکام دي هغه په هغه طریقه باندې ترسره کوي څنګه چې تاسو ته راغلي دي. د ځانه خبرې مه پکښې اضافه کوئ او مه داسې کوئ چې د دغه قانون څخه ځینې احکام منئ او ځینې نه منئ. داسې مه کوئ، په صحیح ډول باندې عمل کوئ. راځو د آیات ترجمې ته. الله عز وجل فرمایي ان الذین بېشکه هغه کسان فرقوا چتار فتار اتی ټوټه ټوټه اتی دین او دین خپل وکانو سوا شیعا دلی دلی لست منهم فی شیء لست نیت منهم د دې څخه فی شیء په هیڅ کې. پر تا باندې څه زمواري نشته ای پیغمبره چې دې دلی دلی سي د خپل دین تار په تار کې ټوکرا ټوکرا یې کې ټوټه ټوټه یې کې د ځان خبرې په دې دین کې شی باسي ځینې خبرې ځینې پرې کې لکه یهودو نصارا او چې کول د موسی علیه السلام امتیان یهودیان بنی اسرائیل هغو داسې کول چې کوم حکم به یې په تورات کې ناخوښه وو هغه به یې ایسته کړي، پر ځای به یو بل قانون کښېښوي، یو بل حکم به یې کښېښوي، او کوم حکم چې به یې د ځانه غوښتل چې پکښې اضافه یې کړي هغه به یې پای کې ورته ولیکي. نو دا د دې خپل دین چې وو اصلي الهي دین هغه یې ټوټه ټوټه کړي، ځینې احکام یې د ځانه پکښې بالابود کړل او ځینې حکمونه د الله تعالی هغه یې ایسته کړل. نو الله عز وجل دغه وروستي دین د اسلام دین د دې خلکو ته دا وایي دغه دین ټوټه ټوټه مه کوئ، ډلې ډلې مه جوړېږئ. څنګه قانون چې الله درته راستولی دي، څنګه احکام چې الله درته راستولی دي، په هغه ډول باندې عمل کړئ. الله عز وجل فرمایي انما ندب، بلکې دا خبره ده امرهم کار د دې چې دي الی الله الله ته دی، د دې سره به الله حساب وکړي. هغه کسان چې په دین کې زیاتوالی راولي، په دین کې تغییر او تبدیل راولي، د ځان خبرې پکښې باسي، د دې کار الله ته دی. ثم ورسته ينبئهم خبر به ورکي ودی ته، عذاب به ول ورکي بما په سبب د هغه عمل کانو چې ودی یفعلون دی به کول. دوی چې کوم کارونه کول د هغو کارونو په وجه باندې به الله جل جلاله دوی ته سزا ورکي. بیا به دوی پوه سي چې اوه موږ څومره پر غلطه روان وو او دا څنګه عذابونو مخ راته وکړي او دا څنګه تکلیفونه دي. دغه چې په دین کې تغییر و تبدیل راولي دا شی په اوس زموږ او ستاسو په زمانه کې شته. د الله جل جلاله دین، د اسلام دین، او هغه حکومت چې الله مشتره استوري دي فدې کې تغییر او تبدیل خلق شروع کړی دي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې دغه شی خبر ورکړی دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه ته وفرمایل چې زما اصحابو بني اسرائیل چې کوم کارونه کړی دي زما په امت کې به داسې زمانه راشي زما د امت خلک به هم هغسې کارونه وکړي. بني اسرائیل دو اویا ډلې سوه، زما امت به درو اویا ډلې سي، کلهم فی النار الا الناجیه، او دغه درو اویا ډلې به ګرد دوزخیان وي، یوازې یوه ډله به یې هغه به خلاص وي. درو اویا ډلې جوړې سوي دي، دو اویا ډلې به جهنم ته ځي، یوه ډله به خلاص وي. صحابه و پوښتنه ځینې وکړه چې یا رسول الله که موږ ژوندي وو دغه ډلې راغې نو دغه ډله ته موږ ته وښیه چې دا خلاص یي او د دوزخ څخه خلاصي دي جنت الله ورکی، موږ به هم په هغه ډله کې ځان داخل کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وفرمایل چې دغه دو اویا ډلې خو جهنم ته ځي، دغه دو اویا ډلې خو دوزخیانې دي، هغه یوه ډله چې خلاصه ده هغه هغه ډله ده ما انا علیه و اصحابی، هغه ډله ده چې زه او زما اصحاب پر هغه ډله باندې دي، زه او زما اصحاب چې پر کومه طریقه باندې روان دي هم پر هغه طریقه باندې روان سي، دغه ډله به خلاص وي، نورې ټولې ډلې به په جهنم کې وي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته وفرمایل په یو بل حدیث کې راځي وایي په اخره زمانه کې به اختلافات پیدا سي، خلک به ډلې ډلې سي، تاسو ته زه وصیت کوم ای زما اصحابو، زه تاسو ته وصیت کوم که چیرې زه نه وم او زما وروسته اختلافات پیدا سوه، خلک ډلې ډلې سوه، نو تاسو داسې وکړئ زما سنت او د خلفای راشدینو سنت کلک ونیسي او په دغه باندې عمل وکړي، ثابت قدمه واوسېږي. ځکه وکل محدث بدعه وکل بدعه ضلاله وکل ضلاله فی النار، هر نوی شی چې په دین کې څوک زیات کی هغه بدعت دی، او هر بدعت او ضلالت دی گمراهی ده، او هر گمراهی به په جهنم کې وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه پیشگویان کړی دي چې په اخره زمانه کې به اختلافات راځي، په اخره زمانه کې به خلک ډلې ډلې سي، او په اخره زمانه کې به د عدن خلق یو طرف او بل طرف ته کشي. نبی علیه السلام و خلقو توسط کړی دي چې په دغه زمانه کې چې خلق دغه سي ډلې ډلې سي، دغه اختلافات پیدا سي، تاسو پر هغه دین باندې ثابت قدم اوسئ کوم طریقه او کوم سنتونه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلي. نو اوس تاسو به دا سوال پیدا سي چې دا به نو څنګه طریقه وي، موږ ته نو سنت علیه السلام څه معلومه نشي، هغه صحیح طریقه څه راته معلومه ده چې کومه صحیح ده کومه غلطه ده. د دې لپاره علماو تحقیق کړی دي، هغه تحقیق دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت څخه را شروع تر دې مهاله پورې زیات کم پکشه بلکې زیات څوارلس سوه کلونه تیر شوي دي. په دغه څوارلس سوه کلونه کې چې د دنیا وتلو علماو کم د دین طریقه تایید کړې ده، خوښه کړې ده، هغه کلکه ونیسه. دا څوارلس سوه کلونه چې د دین کومه طریقه راغلې ده، په دې کې دغه څلور مذهبونه دي، د حق مذهبونه دي. د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دي، د امام شافعي رحمه الله مذهب دي، د امام احمد بن حنبل رحمه الله مذهب دي، او د امام مالک رحمه الله مذهب دي. دا څلور مذهبونه دي، دغه څلور مذهبونه حق مذهبونه دي. په دې څلورو مذهبو کې علماو د امام صاحب مذهب تر ټولو افضل بللی. دغه څلور مذهبونه څوارلس سوه کلونه کې چرا شروع دي، د دنیا د پنج پنج صفو علماو په دې څوارلس سوه کلونو کې ټولو تایید کړي دي چې په دې کې هیڅ خبره نشته، دا حق مذهبونه دي او دا صحیح طریقه ده، صحیح لاره ده. تر اوس زمانې پورې، اوس د بدعتونو د مخالفتونو زمانه شول، خلک پر دې مذهبو باندې اوس لګېږي، اوس خبرې پکښې پیدا کی وي. د امام صاحب مذهب داسې دي او د امام شافعي صاحب مذهب دا دی. نو دغه کسان چې اوس په دې دین کې نوې خبرې پیدا کی، دغه رد کی، دغه خبرې ما منئ. د امام صاحب رحمه الله چې کوم مذهب دا په کلکه باندې ونیسي، کوم شیان چې په دې مذهب کې ستا هغه ټول عمل کی، خو هغه شیان هم پیدا کی، ځینې شیان بیا ستا په دې ټولنو کې په رواج راغلي وي، د امام صاحب په مذهب کې نه وي، دا شیان هم پیدا کی، هغه هم وکوي. یعنی دا چې دغه د امام صاحب رحمه الله مذهب چې تر موږ او تاسو پورې را رسېدلی دی، دا څه ساده خبره نه ده. دا د دې څوارلس سوه کالو د علماو تایید سوی مذهب دی. په دې څوارلس سوه کالو کې د دنیا اکثر حصه خلک به د دې مذهب پیروان وو. دغه مذهب
چې چون چرا مسبق شه کلک ونیسی. البته دا خبره هم په یاد ولري چې د دې مذهب په عملي کولو کې هم دا شی ټینګ ونیسی. څه چې په مذهب کې وي کوایه، څه چې په مذهب کې وي مه کوه. که چا یوه نوې خبره درته وکړل تا ته نوی معلومه شوه، یا نوی خبره وه یا تا ته نوی معلومه شوه، ته ورسه د دوو درو علماو څخه پوښتنه وکړه، ورته دا د امام صاحب په مذهب کې دا خبره شته که یا هره خبره چې جواب اورېدل د هر چا څخه چې جواب اورېدل پوښتنه کوه. که چیرې چا وویل چې هو دا د امام صاحب په مذهب کې شته، بس عملي یې کړه. که درته وویل چې یا دا د امام صاحب د مذهب خبره نه ده، بس مې عملي کړه. په دغه لاره کې خلاصون شته که نه، نو د علیه السلام د هغه حدیث لاندې به خلک راشي چې درو اویا ډلې به سي، ټولې به جهنمیانې وي، ټولې ډلې به دوزخ ته ځي، یوه ډله به خلاصې وي. ته به هم حتما په دا دو اویا ډلو کې په یوه کې داخلېږې که دې دا صحیح طریقه پرېښوله. هر صورت باندې راځو آیات ترجمې ته. ان الذين فرقوا دينهم، هغه کسان چې ټوټه ټوټه یې دین خپل، په دین کې اختلافات پیدا کړل، هغه سي لارې پرېښول، کله د یوې ډلې سي، کله د بلې ډلې سي، کله د درېیمې ډلې سي. وکانو سودی شیان، ډلې ډلې سوه. اے پیغمبره، لست منهم فی شی، نه یې ته د دوی څه په هېڅ شي. انما نه ده، بلکې دا خبره د امرهم، کار د دوی چې دي الی الله، الله ته دي، د الله عز وجل لوري ته د دوی کار دی، الله به ورسره حساب وي. ثم ورسته ینبئو، خبر به ورکړي هم ودی ته بما، په سبب د هغه عملونو، کانو چې ودی یفعلون، دوی فعل کاوه. دوی چې کوم فعل کاوه، د هغو سزا به دوی وویني، د هغو نتیجه به دوی وویني. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. دا الله عز وجل خوش خبري وخلق التوركي ويتسوك شده اسلام دين ترالي دي اسلام دين يبسر جوال باني عملي كي دي اسلام پا دين كي بيا خالص گرچه دي تاوانونا نست او دي اسلام پا دين كي خالص گرچه دي دا دو تو خواه درانا هم دا تر تاوان زكاد الله رحم تر قهر دير دي. الله عز وجل فرمایي وای که چا یوه نیکي وکړل، الله جل جلاله لس چنده بدله ورکوي. د یوې نیکي په بدله کې لس چنده مزدوري الله ورکوي. او که چا ګناه وکړل، د دې ګناه په بدله کې دوه چنده سزا نه ورکوي، بلکې څومره چې ګناه وکړل په هغه اندازه سزا ورکوي. په یو حدیث کې راځي، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای که چیرې یو سړي مازی د نیکي اراده وکړل، په زړه کې دا ور وګرځېدل چې یاره دا د خیر کار مې کړی وای، ډېر به شوی. دا اراده په زړه کې ور وګرځېدل د نیک کار، خو نیک کار یې ونه کړي، و دغه سړي ته الله جل جلاله د یوې نیکي بدله ورکړي. ماز اراده یې کړې ده، نیک کار یې نه دی کړی، د ماز ارادې په وجه باندې الله جل جلاله وده ته د یوې نیکي مزدوري وله ورکوي. او که چیرې اراده یې وکړل ورپسې هغه کار عملي کړي، بیا الله جل جلاله لس چنده مزدوري ورکوي. لس چنده مزدوري نو دا ده لکه یو مزدور چې یوه ورځ د یو چا سره کار وکړي، نو دغه مالک د لسو ورځو پیسې والا ورکړي. د الله عز وجل اصول داسې دي چې څوک د الله مزدوري وکړي، د الله د رضا لپاره یوه نیکي وکړي، الله د لسو نیکیو مزدوري ورکوي. او په حدیث شریف کې راځي وایي که چیرې څوک د بدی اراده وکړي چې پلاکۍ ګناه مې کړی وای، پلاکۍ ناروا کار مې کړی وای، چې ما زه اراده یې وکړل، په دې باندې الله جل جلاله هیڅ سزا نه ورکوي. او که یې چیرې داسې وکړل چې اراده یې وکړل، هغه کار یې بېرته پرېښوئ، وی نه کوي، بیا الله جل جلاله پر دې باندې نیکي هم ورکوي. د بدی اراده یې کړې ده، د ګناه اراده یې کړې ده، د ناروا اراده یې کړې ده، دا نیت یې کړی دی چې دا پلانکۍ ناروا به کوم، مګر بېرته یې پرېښوئ. الله جل جلاله پر دا بد نیت باندې خو سزا نه ورکوي چې دا یې پرېښول، پر دې هم نیکي ورکوي. او که یې چیرې هغه ناروا کار عملي کړي، ویې کړي، بیا نو فقط دومره سزا ورکوي لکه ده چې ګناه کړی ده. تا د الله عز وجل احسان دی، تا د الله جل جلاله لوی رحم دی. که نه نو دغه انسانان دا د الله غلامان دي، د غلام سره د خلکو برخورد داسې وي چې ته به حتما خدمت کوې، که دې نه وکړي سزا به وینې، که دې وکړي نعمت نشته. د غلامانو اصول دغسې دي، د غلامانو مریان چې دي هغو ترتیب داسې دي. خو بالعکس الله وایي که چیرې تا نیک کار وکړي، لس چنده مزدوري در کوم، که چې بد کار وکړي بس دونه سزا در کوم لکه تا چې بد کار وکړي، او که مې خوښه سوه در معافوم یې هم. دا وجه ده په یو روایت کې راځي، په مدینه منوره کې قحطسالي راغله، وچکالي راغله، نو حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه تاجر و، نو د شام څخه زر اوشه خوراکي توکي را وغوښتل، زر اوشان. کله چې د دا زر اوشانو قافله را ورسېدل مدینې منورې ته، لا را داخله سوې نه وه، د ښار د باندې تجاران د ښار ووتل، د دې لپاره چې په عمده ډول باندې دغه خوراکي توکي ځینې رانیسي او بیا یې په یو لږ ګټه پرچون ډول پر خلکو باندې خرڅ کړي. تجاران چې ووتل د مدینې منورې د باندې، د عثمان رضی الله عنه سره خبرې وکړلې. عثمان رضی الله عنه ورته وویل چې ما خو زر اوشان خوراکي توکي راوړي دي، تاسو څونه ګټه راکوئ؟ دوی ورته وویل فی کل درهم درهم، هر روپۍ چې تا مصرف کړې ده یوه روپۍ په هغه کې ګټه درکړو، یعنی یکه یکه ګټه درکړو، څونه پیسې چې ستا په بندې شوي دي هغونه پیسې نورې ګټه درکړو. عثمان بن عفان رضی الله عنه ورته وویل دا ګټه لږ ده، په دې ګټه باندې زه چاته شی نه ورکوم. بیا تجارانو ورته وویل فی کل درهم درهمین، په هر ستا مصرف شوې روپۍ باندې دوې روپۍ ګټه درکړو، یعنی دا چې ستا څونه پیسې بندې شوي دي هغونه دوه چنده پیسې دله درکړو. بیا عثمان بن عفان رضی الله عنه ورته وویل چې یا دا ګټه هم لږ ده، په دې هم نه ورکوم. بیا تجارانو ورته وویل چې په هره روپۍ کې به درې روپۍ ګټه درکړو، بیا ده ورته وویل دا هم لږ ده. بیا تجارانو ورته وویل چې په هره روپۍ کې به څلور روپۍ ګټه درکړو، عثمان بن عفان رضی الله عنه ورته وویل دا هم لږ ده. تجارانو ورته وویل چې موږ دغه تجاران یو چې څلور چنده ګټه درکړو، تر دې به لا بوده ګټه جوړېږي نه، او زموږ بغیر په مدینه منوره کې نور تجاران نشته، تا ته به لا بود پیسې نه درګچي، که راکه را شان راکه کنی بلا بود ستاسو څوک نه رانیسي. عثمان بن عفان رضی الله عنه یو ځل بیا ژاو وکړي، ول داسې یو څوک نشته چې در دغه څلور روپۍ بلا بود ګټه ماته راکړي. خلکو په یوه آواز ورته وویل چې یا نشته. نو ده ورته وویل چې تاسو پر هر روپۍ باندې څلور روپۍ ګټه ماته راکوئ، زیاتې نه راکوئ، نو دا سودا زه ستاسو سره نه کوم، زه په دې کې تاواني یم، که چیرې زه د الله سره معامله وکم هغه د هرې روپۍ په بدله کې لږ تر لږه لس روپۍ ګټه راکړي. من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، چا که یوه نیکي وکړل، یوه روپۍ د الله په لاره کې مصرف کړل، الله عز وجل لس روپۍ بدله ورکړي. نو زه تاوان نه کوم، ستاسو سره معامله نه کوم، د الله سره معامله کوم چې د هرې روپۍ په بدله کې لس روپۍ ګټه راکړي. نو بیا یې هغه زر اوشان خوراکي توکي ټوله و مسکینانو ته په صدقه باندې ورکړل، پر هیچا باندې شی نه کې خرڅ. دا هغه عملي مثال و د عثمان بن عفان رضی الله عنه. علماو دا خبره هم زیاته کړې ده، وایي دغه لس نیکي چې الله ورکوي دا یې هغه چیچه مرتبه ده، که نه چې د الله خوښه سي یوه په اویا، یوه په اووه سوه، یوه په اووه زره، یوه په اویا زره راغلي. آیات کریمه کې راځي مثله كمثل حبة أنبتت فيه سبع سنابيل في كل سنبلة مئة حبة، أو كما قال الله تعالى ويتوك شي ونيكي ويكي يوا ربيد الله بلارك صدقكي. ده دي مثال ده سدي لك ده غنم مدانة شنس، أو هغا ده غنم مدانة بيا راشنس غتسي ووجي ويكي أو فعر وجيكي سل غنم بيا يوا ده غنم مدانة وسوا غنم مدالس. نو الله جل جلاله أبيا چندهم خلو تبدل وكي وسو چند هم ورکی. خو یوه خبره دا هم ضروری ده چې الله جل جلاله چې دغه بدی په خلکو پسې لیکي یا دغه نیکی په خلکو پسې لیکي، د دې یو شرط دا دی چې د ژوند تر پایه پورې نیکی هم ځینې ولاړې نه شي او د بدی توبه هم ونه باسي. یو سړی ژوندی دی، اویا کاله یا پنځوس کاله یا شل کاله عمر دی، دا نیکی کړي دي، هره نیکي چې وکړي د هغه بدله په ده پسې لیکل کېږي. نو دا مزدوري چې په ده پسې لیکل کېږي، په اولنامه کې لیکل کېږي، لیکل کېږي، دی به دې ته متوجه یي چې دغه نیکۍ چې ما ګټلي دي دا له منځه نه دي تللي، د ژوند تر پایه پورې به یې دغه د نیکۍ عملنامه صحیح ډول رسولې وي. دا شرط پکښې دی. او کوم کس چې ګناهګار وي، ګناوې یې کړي، په هغه کې شرط دا دی چې د ده څخه کومې ګناوې شوي دي، د دې سزاوې خو په ده پسې لیکل شوي دي، دغه سزاوې به خرابې شوي نه وي، د به توبه نه یې ایستلې، وفات سوی به وي، د وفات وروسته به بیا سزا ویني. او که چیرې داسې وسي چې یو سړي څخه ګناه سوي، یوه دوې درې لس شل سل ګناوې ځینې سوي، بالاخره په خپل ژوندانه کې کلکه توبه وباسي چې بیا به زه دا ګناه نه کوم، هغه ګناهونه یې په یو دم ټوله معافیږي، بیا ده ته سزا نشته. او یا داسې وي چې یو چا نیکۍ کړې وي، یوه نیکي یې کړې وي، سل یې کړي، زر یې کړي وي، دی په خبر نه وي یا په خبر وي، هغه نیکي یې ټوله له منځه تللي وي. نیکي څنګه له منځه ځي؟ د نیکي د له منځه وړلو لپاره بېلابېلې لارې راغلي دي. یوه غټه لاره خو دا ده چې یو سړی دي، دېرش کاله یې عبادت کړی دی، نیکي یې کړی دی، مګر یوه ورځ د کفر کلمه ځینې وویل شول، د دېرش کالو نیکي ټوله ولاړه.
عباس او یا د اسلام په چوکاټ کې داخلي وي نور لارسته په حدیث شریف کې راځي کتاب راخست دي وای کچیر یو سړی په کور کې سپی ساتي نو هر ورځ به د دامل نامې څخه دیوی قبلې سوي نه پیدا کنيشي هر ورځ هر څه کې چې کړی دی د دغه سپی په وجه باندې به هر شپه د سنیکي له منځه ځي په بل حدیث کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای کله چې یو څوک په مسجد کې کښېني او په مسجد کې د دنیا بحث کوي د ده څخه به دا نیکي داسې خرابېږي لکه بوټو ته چې دي اور راچولی مسجد ته عبادت ځای دی او مسجد چې دی هغه د دنیا د خبرو ځای نه دی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای په مسجد کې چې څوک ناست دی د دنیا خبرې کوي او بحثونه کوي د ساتیرې لپاره مجلسونه کوي نو دا د عبادت په ځای کې دغسې کارونه کول دا د یو چا نیکي خرابوي او داسې نورې طریقې هم راغلي دي چې د هغو په وجه باندې د انسان نیکي خرابېږي نو انسان به دې ته متوجه وي چې زه خو هره ورځ ګټه کوم نیکي کوم نیکي بیخي ډېرې دي سړی چې مسجد ته راځي دا هر قدم اخلي پر دې باندې یوه یوه نیکي الله ورکوي کله چې راسې مسجد کې دوه رکعته نفل وکړي کله چې پر لارې باندې روانې خلکو ته په ښه نیت سلام وایي خلکو سلام ته جواب وایي کله چې بازار کې خپل د سترګو حفاظت کړي یعنې کله چې نامحرمه ښځه وویني سترګې کښته واچي په دې باندې هم الله نیکي ورکوي تاسې نیکي بیخي ډېرې دي په کاروبار کې چې ته خپل تجارت کوې هغه شی چې رانیولی په مناسب قیمت یې ورکړې رښتیا پکښې ووایه په دې هم الله نیکي دله درکړي او دروازه کې پر خوله راسې یو دم یې بند کړې غیبت کې پر خوله راسې یو دم یې بند کړې او همدا ډول کښېنې ولاړېږه د ناستو د ولاړې دعا ووایه مسجد ته داخلېږه مسجد ته داخلېدو دعا ووایه پر لارې روانې د الله ذکر کوې ژبه شوری دا ټولې نیکۍ دي دومره نیکۍ دي چې راټولول اکرام کار دی تاسې نیکۍ چې دي دا چې ته ګچې دې ته به هم متوجه اوسېږه چې دغه نیکۍ خراب نه سي پرې او لاره داسې تللې نه وي نو بیا به ډېرې ګچې پکښي راځو د آیات ترجمې ته الله عز وجل فرمایي من هغه څوک جاء چې راتل وکړي بالحسنة په نیکۍ سره فله فضل العشر امثالها لس چند بدلای ده او من هغه څوک جاء چې راتل وکړي بالسيئة په بدی سره فلا يجزى جزاء نه ورکول کیږي الا خو بیا ورکول کیږي مثلها په مثل سره به دې بدی بلابد سزا نه ورکول کیږي او هم دې چې دي لا یظلمون ظلم به پر ونه کړل سي قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين الله جل جلاله پیغمبر علیه السلام ته فرمایي وای ته دې خپل امت ته ووایه که مسلمانان دي که کفار دي کفار هم امت دعوت دي او مسلمانان دا امت مسلمه دي ته ټول امت ته دا ووایه چې زه د یو داسې چا پر دین باندې یم چې هغه ټولې دنیا ته مقبول دي ابراهیم علیه السلام یو داسې څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې عربو هم مانی عربو هم دا دعوه کول چې موږ پر ملت ابراهیمی یو عربو هم دا دعوه کول چې ابراهیم علیه السلام ډیر فوق انسان و ډیر لوړ انسان و د الله پیغمبر و یهودیانو هم دا ویل نصرانیانو هم دا ویل بلکې ټولو بني اسرائیلو دا ویل چې ابراهیم علیه السلام د ډیرې لوړې درجې پیغمبر دی او هر څوک چې به د ده پر طریقه باندې روان و هغه د دې خوښ و ورسره محبت یې درلود نو په دې وجه باندې الله جل جلاله و پیغمبر علیه السلام ته فرمایي وایي ته دې ته دا اعلان وکړه چې زه د یو داسې پیغمبر پر طریقه باندې روان یم چې د هغه په رښتینولۍ او په لوړه مرتبه کې هیڅ شک نشته او دا یو داسې دین دی چې د حق لوري ته مایل دی باطل پرېښودونکي دي د باطل څخه لرې دي پر حق باندې مضبوط ولاړ دي دی ابراهیم علیه السلام شرک نه دی کړی ابراهیم علیه السلام اولین هغه کس و چې د شرک په خلاف یې مقابله شروع کړه نو زه هم د شرک په خلاف مقابله شروع کوم دا عقیده لرم چې د تمامو مخلوقاتو کائناتو مالک و خالق الله دی او ټول قدرت او داد الله عز وجل سره ورسره دی بل څوک تصرف نشي کولی په عالم کې نو ځکه الله عز وجل فرمایي قل تو ورته وایه پیغمبر إنني بشك زتيم هداني لا رش ولد وما تربي رب زما إلى صراط مستقيم وسد لاردا يوسد لاردا أغلار سد جنة تتلجد أغلار دا دوزخ أو دا كندو سخخلاص دا دا غلار الله ما ترش ولد أو دا داس لاردا دينا دا يو دني قيما ثابت محكم سم دني ملة إبراهيم ملة إبراهيم عليه السلام دي دین د ابراهیم علیه السلام دی حنیفا اجمائل دی
وحقته دبعتي لسخارة إستدي وحقته ما إلي. وما كان نو إبراهيم عليه السلام من المشركين للشركون كسخنو متبرستي نكول غلط أو باطل دينون نعمل كول بل كبر حق باني ولا قلت ورتوا إيه پیغمبر إن بيشك صلاتي المنز ما چدي ونسوك قرباني زما چدا فنسوك سخاوة لما عبادت أخص لكتور عبادات سيقا والمتابق إن بيشك صلاتي المنز ما چدي ونسوك أو عبادات زما چدي ومحياي جوان زما چدي ومماتي مرق زما چدي لله خاص الله لردي داسي الله رب العالمين چرب دا مخلوقات دي إيه پیغمبر تديت داسي هو تي جهند دي خبري سفيغام واخلي زما چور عبادات داد الله تعالى وجد شيء ده شزما جوان او مرد الله په قدرت کې کله الله خوش اسو ما ته ژوند راکې کله الله خوش اسو ما ته مرګ راکې دا چې زما مرګ او ژوند د الله په قدرت کې دي نو د الله عزوجل مخالفت زولي وکم او یاده چې زما ژوند او زما مرګ دا د الله په قدرت کې دي د دې مقصد دا دی چې زما لاس د الله پیدا کړی دا د الله ملک دی نو د الله په ملک باندې زولي د الله دشمني وکم زما سترګې چې زه په دې باندې ژوند کوم دا سترګې د الله مخلوق دي الله ما ته راکړي دي امانت دي زما سره او زه د دې نعمت څخه استفاده کوم د الله دغه نعمت زه ولې د الله په دښمنۍ کې استعمال کړم همدا ډول زړه فکر دماغ د بدن نور غړي چې ژوند پکې شي ژوند او د ژوند ټول وسایل دا د الله دي الله ما ته راکړي دي او همدا ډول د دې ټول شان پلچېدل د الله په قدرت کې نو د الله اسباب دي د الله په دین او په عبادت کې بیکاره وو ونسوكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين زما المن زما تور عبادات زما جوان زما مرد الله لردي او دهاغ الله بطريقة كبه استعماله ومشرب ده مخلوقات دي داس الله دي لا شريك تشريك نستله دي الله لره وبذلك او فتاق كار سر اميرتو ز امر سويم جزب الشرق پريجدام فدي سر امر سويم وانا اول المسلمين او ز اول ده مسلمانان سخير نبي عليه السلام فرمي وأنا أول المسلمين الله فرمي ويتديت داوة جزاء أول مسلمان داك نبي عليه السلام أول مسلمان دي دي مطلب دادي أولين كس شف إسلام كي داخل سخبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل پیغمبر كي أول مسلمان دي تورسو بيا أبو بكر رضي الله موتي دعوة ورك أو في روايات كرازي جزاء دي مقصد دادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي إن أول خلق خلق الله تعالى نوري أو كما قال عليه السلام أول مخلوق الله في ذاك غزما نور نبدي لحاظ باني نبي عليه السلام أول مسلمان ديش أول الله دي في ذاك كريدي أو في حق دي المرابر قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء تعجب خبر خدادة قلت ورطوائي فيغنبرة تغبت بختانة هوائي أغير الله آية ما سوى دع الله سخى أبغي زتلبكم ربا رب آية دع الله بغير بل رب زتلبكم تسوغر إيه بدبختانه وهو رب كل شيء أو دع الله رب ده هر شيء دي داس الشيء في الدنيا كي نستي چاقه ده بل چا مخلوق بيا بل چا بيدا كده داس الله چه رب ده هر شيء دي نو دع رب بغير زده بل چا عبادت سنده وكو ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تكسب كسب دكي كل نفس هر نفس إلا فبياكي عليها فرد نفس باندي سزا أو جزا ده دي عمل ده هر نفس چه كم كار وكي كم كار ترسره كي فراغ نفس باندي هم هغا ده هم هغا عمل نتيجة ده كي عمل شو شو بدلا ببيني كي عمل بدو بدا بدلا ببيني يعني ده يوكس سزا أو جزا برچاتن وكول كيش ولا تزيرون أخي وازيرة يو أخستن كي وزر أخرى بارد بالكس بیا الله عز وجل فرمای وای تاسو دا خبره باندې ځانونه شک وکي هیڅ یو کس د بل چا بار نه سي اخیستلی څه کسان وه په مکه مکرمه کې چې دوی کفار وه و مسلمانانو ته راغله و تاسو ولې دغه د پلارو د نیکه دین پرېښو وي دا نوی دین مو اختیار کړي دوی ورته ویل موږ د الله د ویرې دا دین شروع کړي الله راته امر کوي چې تاسو د بتانو عبادت مه کوئ الله راته امر کوي چې تاسو مسلمانان جوړ سي الله راته امر کی کچیر تاسو مسلمانان جوړ نسی بیا به جهنم وی بیا به قبر عذابونه وی د کافرانو ورته ویل چې بس تاسو اسلام دین پرېږدی راسی بیرته بت پرستان جوړ سی تاسو سزا به موږ پر غاړه واخلو د قیامت پر ورځ الله عزوجل تاسو د ټولو ګناهونو سزا مشترک الله عز وجل دعيتك وتوشرت ولا تزر وازرة وزر أخرى هيت يو بار أخستون كي هيت يو غنا بورتكوون كي دبل چا غنا نسي بورتكوالي أو دا خبر فيات ساتي ولا تكسب كل نفس إلا عليها هار نفس چكم كار ترسركي هيت كار نترسركي من غدا غن نفس بفخ بلا جواب وائي بل سوك دا چا غنا زنوارا ندي او تفسیر لیکلی دی وای دا حکم یوازې د آخرت لپاره نه دی په دنیا کې هم دغه شی حکم دی یو کس نشي کولی چې د یو کس د بد عمل په نتیجه کې بل چا ته سزا ورکړي یو کس دی ګناه یې وکړل د یو چا حق یې تر پښو لاندې کړي بل کس ته بیا اجازه نشته چې د هغه کس پلار راوګرځي ورور یې راوګرځي زوی یې راوګرځي هر کس به د خپل بد عمل جواب پخپله وایي ولا تزر وازرة وزر اخرى او دا شیخ بیا بیخی غلط دی چې په ځینو حالاتو کې خلک نارواو کارو په نتیجه کې د یو ور پر ځای په بدله کې د بل ور سے انتقام اخلي یا د پلار سے انتقام اخلي یا د زوی سے انتقام اخلي سبحان الله دا ډیر اشد ترین ظلم دی دا دوه ظلمونه دي یو ظلم دا دی چې تا یو ناحق کس په سزا ورساوه خصوصا دا رواج بیا بیخی زیات دی په ځینو ځایو کې په ټولو ځایو کې نه چې کله د یوې کورنۍ څخه یو څوک راولاړ شي د بلې کورنۍ یو څوک مړ کړي دلته خو نو شرعي مسؤلیت دا دی چې دغه قاتل باید د دې قاتل پلار مور ورونه په ټولو باندې دا قاتل تر لاس ونیسي ظالم دی په خپله احساس کې وایي تا قتل وکړي دا له حق د پښو لاندې کړي هېڅ ته حفاظت موږ نه کړو په کار دا ده او که چېرې دا کورنۍ دا کار ونه کړي نو هغه بله کورنۍ بیا راځي د دغه قاتل کې پلار په لاس ورلې همې وژني کی ورور پلاس ورلی همې وژني کی زوی پلاس ورلی همې وژني دا ډېر سخت ناروا کار دی ځکه په دې کې دوه ګناوې دي یو ګناه خو دا ده چې تا د قاتل پلار یا ورور یا زوی یا وراره دا مړ کی په دې کې اشد ترین ظلم دی دا وکړي چې هغه یو مظلوم و پاک کس و معصوم کس و تا وواژه سزا دې ورکړل بیا به الله ته څه جواب وایه الله عزوجل فرمایي وای کچیر حدیث قدسی دی وای کچیر دا ټول عالم خراب سی ماته دمر ستړی نه ده او دمر ګران نه ده لکه زما یو بنده چې څوک ووجنه او الله عزوجل فرمایي وای کچیر یو انسان د مخدم زکی انسانان یو انسان قتل کی دمر سزا یې ده لکه د مخدم زکی انسانان چې ټول قتل کی الله وای ته زما مخلوق چې ما په خپل کامله قدرت سره جوړ کړی وو ولی دی وواژه یو ګناه پیدا ده او دوهم گناه داده چې الله ورته فرمایي ولا تزر وازره وزر اخرى ما تا ته په قران کې خبر درکړی وو چې د یو کس په گناه باندې بل کس انتقام ما اخله ولې دا کار کوي د دې دوهم گناه شو د دې سزا ساتل په کار دی یوازې دا موضوع نه بلکې جزئي موضوعات چې وي د حقوقي موضوعات وي که څه د سزا موضوعات وي او که نورې موضوعات وي د یو ورور په بدل کې د بل ورور څخه انتقام اخیستل دا هم جائز نه دي او هغه ورور ته هم جائز نه ده چې ورور ای ظالم دی د هغه حمایت کی حفاظت یې کی دفاع یې کی دا هم جائز نه دي بلکې د مسلمانانو لپاره معیار حق د قران دی چې قران یو شی شه بلل دي ټول دې پر شه بولي او قران چې یو شی بد بلل دي بد به بولي ستا ورور که ظلم وکړي ته هم بد بوله د چا سره چې ظلم وکړي هغه مظلوم دی هم بد بولي نور خلک دې هم بد بولي بس سزا ورکړي د لاس یې ونیسي چې بیا دا ظلم ونه کړي الله عز وجل فرمای وای کدا کار ونه کی نو شی واوري سم ورست ال ربکم ورب تستاس مرجوکم رجو استاس د ټول او الله تور دی ول الله خلاصي په ينبئکم پس خبر بدر کی وتاست بما په سبب د هغه عمل كنتم چې تاسو واسپی باغ کی تختلفون اختلافات مکول کم اعمال کم خبرې چې اختلاف پک شکاوا او یا مد الله د دین مخالفت پک شکاوا د ټول سزا بدر کی خبر بدر کی پو بسی چې کما شلاره وا کما بدلاره وا البته په نبی خلق لا سونه سره موږ د ډیر قهر او د ډیر ارمان څخه به د خپلې ګوتې په غاښو باندې چې ناری او چې به وي اچې به لاس ته نو وسه او هو الذی جعلکم خلائف الارض او هو د الله الذی هغه ذات دی جعلکم چې تاسو ګرځولی یاس خلائف الارض خلیفہ ګان دمزکی دمزکی خلافت ای انسانانو الله تاسو ته درکړی دی ګورې د پیرانو سره خلافت واخستی پیرانو هم یو وخت تاسو کوم ځکه حکیمیت ترلودي دغه څه شعرونه یو دغه څه بچی وي بنګلې وي لکه اوس تاسو چې دي الله تاسو د ځکه خلیفہ ګان جوړ کړلاس ګورې تاسو یې پر نور مخلوقات غشتلې کړاس څنګه زوره ور زوره ور حیوانان په دې ځکه کېستا یو حیوان چې راشي دا ټول شعر یې نسبه زور نیولای مګر الله تاسو باندې واکمن کړلاس دې تاسو تر لاسو لاندې کړل تدلت الله احسان بي وهو ده الله الذي ها غزاتي جعلكم جتاسي وقرز والاسد خلائف الارض خليفه كان دبزك ورفع قوتك البعضكم بازي استاسو فوق بعض دفاس دبازو نورو زين استاسو خيبر نور زينو نورو باندي بياوري وقرزول غشتلي وقرزول فدرجاك الوركرل ليبلوكم دا دي دا فارج امتحان وكي الله فتاسو باندي بيما بهاغ شكي آتاكم شراتل اكري دي وتاسو باندي زيني كسان الوركري دي زيني اچج كري دي زيني حوصا كري دي زيني استري كري دي زنی زور ور کړی دی زنی کمزوری کړی دی د دې لپاره چې ازمایښت امتحان وکړي چې څوک ظلم کوي او څوک صبر کوي ان الله بهشکه الله عز وجل چې دی سریع العقاب ډیر ژر عذاب ورکوونکی دی سریع دی چابک دی په عذاب ورکوونکی ان بهشکه ربک رب ستا چې دی سریع العقاب ډیر ژر دی په عذاب ورکوونکی او ان بهشکه هو دغه الله لا خاب غفور زیات بخشون کی دی رحیم ذات مهربان دی چاته چې اخواش اصل گناهونه ور معاف کوي چاته چې اخواش اصل سزا ورکوي سبحان ربک رب العزه عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.